تشکر میکنیم از محمد الله بتاش ولی ولایت فاریاب و غلام سخی نوید عضو شورای ولایتی که در این برنامه به سوالای ما و شما شنونده عزیز پاسخ گفتند. در یک ساعت دیگر اسمت ساروان میزبان شماست به استدیو آمد. آقای ساروان خوش آمدید.
بله منن لیوبل ولایت سره قدر من اوردون کو د دې سات پخپرونه کې پکتیا ته زو او د پکتیا ولایت چارواکي او استاد به استاسو قدر من اوردون کو پتی ربی د پکتیا اوسیدونکو پښتنو ته جواب وای اله لرو چې ټلیفون راو کې خپل نظر ور سره شریک کې پښتن لری پښتن وکي خو لمړی توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. هند وایي چې په افغانستان کې د هندۍ لیکوال سوشمیتا بنرجی د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. چارواکي په غزنی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د مړینې خبر ورکوي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د هالنډ سترې محکمې نن په خپل یو حکم کې د هالنډ دولت د هغو دریو بوزنیایي مسلمانانو د مړینې په خاطر مسؤول وباله چې په 1995 کال کې په سربرینیسا کې د ملګرو ملتونو له یو دفتر څخه وایستل. بشپړ خبرونه. د هند حکومت وایي چې په افغانستان کې د مشکوکو وسلوالو لخوا د هندۍ لیکوالې سوشمیتا بنرجی د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. نامعلومو وسلوالو 49 کلنه بنرجی پرون په پکتیکا ولایت کې د کور مخې ته په ډزو ووژله او مړی یې جومات ته نږدې واچاوه. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر راجیو شکلا نن وویل چې دا د غندنې وړ پیښه وه. شکلا وویل د هند بهرنیو چارو وزارت دا مسله تعقیبوي او د افغانستان له حکومت سره به مطرح کړي. د بنرجی د وژنې مسله پرون د هند پارلمان د مشرانو په جرګه کې هم یاده او وغندل شوه. چارواکي په غزنی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د مړینې خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي نښته نن سهار وختي وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته برید وکړ. د اندړو ولسوال قسم خان د سیوال ازادۍ راډیو ته وویل له نښتې وروسته د طالبانو پر ضد پاڅونوال له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سیمې ته ورسېدل.
پولیس او کلک مقابله وکول او دیگه پولیس مقابله په نتیجه کې شپږ نفره مخالفین له بینه تللي دي. نو دوی له ساحې فرار وکړ. څلور نفره یې دښمنان دي. شپږ نفره دي مړه.
د دې سوال په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونه او د طالبانو ضد پاڅونوالو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ښاغلي کرزی دا څرګندونه په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت نن په خپل راډیو وینا کې وکړي. د هیواد په 1312 ولایتونو کې نوی تعلیمي کال سبا پیلېږي. افغان ولسمشر پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له پوهنې سره دښمني پای ته ورسوي. په لغمان کې د سړک د غاړې د یو ماین په 14 کې څلورو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د لغمان ولایت د مطبوعاتي څانګې په یو خبر پانه کې ویل شوی چې نن سهار نږدې 10 بجې د علي شنګ ولسوالۍ په کردی سلاب سیمه کې د مخالف وسلوالو لخوا ایښودل شوی ماین پر ملکی وګړو وچاودې چې له امله یې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د خبر پانه له مخې ټپیان د علاج لپاره روغتون ته استول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې نن سهار د بی پیلوټه الوتکو یوې حمله د یو جګپړي قومندان په ګډون د حقانی شبکې شپږ تنه وسلوالو وژل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د افغانستان سرحد ته نږدې په غلام خان سیمه کې په نننی برید کې د حقانی ډلې نامتو قومندان ملا سنگین زدران وژل شوی. زدران چې د طالبانو لخوا د پکتیکا والی ټاکل شوی و له 2011 کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل و. نوموړی د تښتونو، تروریستي حملو او افغانستان ته د سلګونو وسلوالو جنګیالیو د استولو د تورونو په خاطر تر تعقیب لاندې و. له ملا زدران سره یو ځای په وژل شویو کسانو کې د چارواکو په وینا یو عرب، دوه نور بهرني جنګیالي او دوه پاکستانیان هم شامل دي. ملاله یوسفزی چې په سوات کې د خځو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر د طالبانو په یو حمله کې ټپي شوې و، نن د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي. د ماشومانو د حقونو هالندي سازمان به شپږ کلنې ملاله ته 3000 یورو په حق کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړي. ملاله یوسفزی 15 کاله مخکې د خپلو یادښتونو د لیکلو یوه لړۍ پیل کړې چې په هغو کې په سوات دره کې د خځو په سوات دره کې د سخت دریځو لخوا د ښځو پر زده کړو د بندیزونو په اړه انتقادي لیکنې کولې. ملاله د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو په ډزو وویشتل شوه، خو ژوندی پاتې شوه او اوس په برتانیا کې اوسیږي. د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو مشران د پرون ماښام په کاري مېلمستیا کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یوې مشکوکې حملې په وړاندې د ګډ دریس په خپلولو کې پاتې راغلل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې د روسیې په سانت پیترزبورګ ښار کې د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو مشران د سوریه په برخه کې تقریبا یو شان بې اتفاقه وو. ولسمشر باراک اوباما د اګست په 21مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د هغې حملې په خاطر چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان پکې ووژل شول، د سوریه پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. خود روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې د ملګرو ملتونو له تایید پرته هر راز اقدام به تیری وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور پرون پر روسیه تور ولګاو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه په مسله کې یرغمل کړی ده.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against
hatta pederis pinstergay sara de kimyawi waslo de karawalo parzat de nariwalo miyaruno de matido bawujud rusiya de amniyat shura yargamal niwalo ta dawam markawi aw de kimyawi waslo de karawalo de ilamiye de yow gadunwal patoga lakhpalo nariwalo masuliyatuno sterge patawi agat sa chi muk pre khabar yu de suri khalak pre khabar de dadi che amniyat shura هغه چې باید لنړیوالو بهرانونو سره مقابله وکړي نور نو هغه د امنیت شورا نه ده. یو جکپړی امریکایي مقام ویلی چې په پرون ماښامنۍ میلمستیا کې ولسمشر اوباما یو ځل بیا د امریکا دا کلک ډاډ څرګند کړ چې د اګست په 21مه د کیمیاوي وسلو برید د بشر اسد حکومت کړی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس خبریالانو ته ویل چې اوباما ورته څرګندونه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په کتنه کې هم وکړي. چین چې د امنیت شورا دی ویتو حق لرونکي بل غړی هیواد دی، هم د سوریه پر ضد د پوځي اقدامات مخالفت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د سوریه د کیمیاوي وسلو پر زیرمو د هر راز حمله په اړه امریکا ته خبرداری ورکړ. او وروستۍ خبر د هالند یوې عالی محکمې نن په خپل یو حکم کې د هالند دولت د هغو دریو بوزنیایي مسلمانانو د مړینې په خاطر مسؤول بل چې په 1995 کال کې په سربرنیسا کې د ملګرو ملتونو له یو دفتر څخه وایستل. په دې قضیه کې یاد شوي درې کسان د هغو 8000 ځوانو او زړو مسلمانانو له ډلې څخه و چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تشدد د ډېر خونړي قصاوت په ترڅ کې د سرب جنرال د بوزنیایي سربانو د قومندان رات کوملادي چې تر قومندې لاندې سرتیرو پلاس ووژل شول. له دې حکم سره د دې دریو قربانیانو کورنۍ کولای شي چې د هالند له حکومت څخه د خپلو عزیزانو د مړینې تاوان واخلي. خو په عین حال کې ښایي د ملګرو ملتونو په سلاساتو ماموریتونو کې د نړۍ د هیوادونو پر ګډون هم ناوړه اغیز وکړي. قدر منو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په د سفر کې نن پکتیا ته ځو چې د لوګر، خوست، پکتیا، غزدی او ننګرهار ولایتونو ترمنځ پروت دی او دغه راز له شمالي وزیرستان او کرمی ایجنسی سره پوله لري. ګردیز د پکتیا مرکز دی او احمد آباد، ډنډو، پټان، جاني خیل، لژ احمد خیل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، شواک، وززادران، ځاځي او زرمتی ولسوالۍ دي. د پکتیا د والی ویندوی روح الله سمون، امنیت قمندان مل پاسوال، زلمی اوریاخیل، قومي مشر او د پکتیا ژغورنې د حرکت خړې نور احمد رشتیاوال او پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو یو استاذي مجبور رحمان څمکني ته مو بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو په چیرې بیا د پکتیا اوسیدونکو پښتنو ته ځواب وایي. له تاسو اوریدونکو په چیرې بیا د پکتیا اوسیدونکو څخه هم ویل لرو چې د خبرونه پترس کې ازادي رادیو ته ټلیفون وکي، خپل نظر وړاندیز او یا هم پوښتنه مطرح کړي. همدا شیبه د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون او همدارس پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذ مجیب الرحمن څمکنی د ټلیفون لاري را سره دي. دواړو ته هرکلی وایو. کور ودان چې زموږ بلنه مو منلې ده. لومړی سمون صاحب، تاسو وایئ چې د پکتیا امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په وروستیو کې موږ داسې خبرونه لرو چې په چیره بیا د ځینو قومي مشرانو او ځینو کسانو تیرور او وژنې زیاتې شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په پیل کې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د پکتیا درنو قومونو او مشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. همدارنګه په دې پروګرام کې چې زمونږ سره د پکتیا د خلکو درون د استاد څمکنی صاحب او همدارنګه رښتیاوال صاحب او امنیت قومندان صاحب ته دوی ته هم خراغلاس وایم. داسې یو لنډ غورچان به د پکتیا د امنیت په اړه وړاندې کو. د پکتیا که څه هم یو غرنۍ ولایت او همدارنګه له خیبر پښتونخوا سره ګډه اوږده پوله لري، خو سربیره په دې امنیت نسبتا د افغانستان مرکزی ولایت چې آن د شمالي ولایتو په نسبت ښه دی، که څه هم دا یو سرحدي ولایت ده. په تیرو دا څو میاشتو د سږ کال که موږ پرتله کړو، په روان کال کې وسلوال مخالفین 200 تنه تقریبا وژل شوي دي. دا د امنیتي ارګانونو راپور ده. 130 تنه نیول شوي دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. همدارنګه له دوی نه سپکې او درنې وسلې لاسته راغلي دي. په پکتیا کې امنیتي وضعیت موږ په دې عمله ډاډمن بللی شو چې ټول ادارې مثلا دیارلس ولسوالۍ او همدارنګه 15 ناحیې چې د ګردیز ښار اړوند دي، په دې کې امنیت کامل ډاډمن ده. مامورین او د دولت کارمندان په آزادانه توګه دوی کولی شي تګ راتګ وکړي مرکز او ولسوالیو ته. په مرکز کې هم چارې ښې روانې دي، خو پکتیا هم یو جز د افغانستان ده. کومه ستونزه چې د ماینونو په برخه کې ده، یا د سړک غاړې د ریموټ کنټرول ماینونه او همدارنګه مقناطیسي ماینونه داشته دي، دا ستونزې خال خال په اونۍ کې یوه یا دوه پیښه رامنځته کېږي، خو دوی تلفات هم اکثره ملکی وګړو ته اوړي. چې د دې پیښې کې موږ یو قومي مشر هم تېره ورځ د لاسه ورکړ. په دې باندې موږ ډېر زیات خواشینی یو چې د احمد ابا یو دون زموږ مشر و چې د لارې په مسیر کې دی مین وهلی و.
مننه سمون صاحب. نو اوس به له ښاغلي څمکنی څخه وغواړو. څمکنی صاحب، تاسې هم له ښاغلي سمون سره موافق یاست چې پکتیا لکه څنګه چې دوی وایي داسې امن دی؟ زمونږ د ځینو راپورونو پر اساس په وروستیو وختونو کې په پکتیا کې د قومي مشرانو او نورو خلکو وژنې زیاتې شوې دي، او د پخوا په نسبت، خصوصا د درې څلورو میاشتو پخوا په نسبت، امنیت یو څه خراب شوی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو درنو مېلمنو او خاصه تن ټول افغانانو څخه خپلې نیکې هیلې او احترامات ارزمو. رغم دې تاسو سوال په ارتباط زه دې سمون چې خبرو سره په زیات اندازه موافق یم. یعنی تر اوسه پورې په پکتیا کې نسبت د افغانستان د نورو ولایتونو ته امنیت ښه و. یو څو کومي جوړښتونه دلته موجود و. که څه هم پکتیا یو سرحدي ولایت ده، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر، د نورو خلکو په څیر، د پکتیا د خلکو کلتور، فرهنګ، اقتصاد هم تیرو دېرش کلنو جنګونو یو څه خراب کړی و. یعنی بېروزګاري زیاته شوې ده، فرهنګونه د منځه تللي دي. د استخباراتي کړۍ کړی د تیرو دېرشو جنګونو له امله په استخباراتي کړی کې د پکتیا خلک هم د نورو افغانستان د خلکو په څیر ځای په ځای شوي و. د خارجي استخباراتي کړی په موقع کې نو تر اوسه پورې، یعنی تر تېر کال پورې، د پکتیا امنیت د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډېر ښه و. اما بدبختانه چې په سخت کال کې هم په تېرو یو څو میاشتو کې پکتیا کې امنیتي وضع یو څه خرابه شوې ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د قومي مشرانو ترور او وژل زیات شوي دي، په مکتبونو حملې زیات شوي دي. د دې نه سترګې باید پاتې نه کړو. او چې علت هم زه فکر کوم چې یو دا چې پکتیا د پاکستان سره اوږد سرحد لري، خصوصا
نو دا سرحد خو پخوا هم و، دا خو څه نوې خبره نه ده. څمکنی صاحب، تاسو وایئ چې په وروستیو کې یو څه امنیت خراب شوی دی، د دې اساسي علت باید بل څه وي؟
زما په اند د امنیت خرابېدو یو څو علتونه دي چې زه داسې خلاص به نمونه به واخلم او ډېر عمیق تشریح حتی به نه ورځم. یو علت خو دغه ده چې صحیح ده چې دا سرحد مخکې هم و، اما په سرحد کې مخکې یو څه کنټرول موجود و، اما اوس چې سرحد کنټرولونه چې دغه سرحدونه به یې کنټرولول دا کنټرول ضعیف شوی ده. د دې په څنګ کې قومونو ته هم د دولت مرکزي دولت بخوانه قومونه یو څه ناراضیت ته پیدا شوی ده، خفه شوي دي، او حتی چې د پکتیا قومونه په مرکزي دولت کې لکه څنګه چې مخکې و دغسې خپل ځوان نه پرېګوري، او دوی ته دغسې ښکاري چې د مونږ سره د مور او د مایرو سلوکونه کېږي، یعنې د اوسنی نظام په ختمېدو ده شپږ میاشتې بعد به نظام ختم وي. اما په دې اوسني نظام کې د پکتیا د قومونو دپاره په غټه کچه دغسې کارونه ونه شول چې د پکتیا خلکو رضایت ترلاسه کړی وي. یعنې اول که تاسې سمون صاحب ممکن تر مانه په دې زیاته خطر سره درته وکړي، که تاسې ځیر شوي د پکتیا دپاره برق چې هغه تقریبا درې کاله مخکې د برق مسله حل شوې وه، متاسفانه چې هغه تجارتي برق چې د نورو هېوادونو نه افغانستان ته انتقالېږي تر اوسه پورې پکتیا د دې نه محرومه ده. یعنې پکتیا خلک اوس هم په تیارو په لټنونو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي، چې دا هم د امنیت په خرابېدو کې غټ او عمده دلیل بدل کېدلی شي. همدغسې تر ډېرو اخرو کې یو څه اداري فسادونه هم زیات شوي دي، قومي اختلافات هم پیدا شوي دي. حکومت هم یعنې د دې نه باید سترګې پټې نه کړي. زه په دې نه پوهېږم چې دا د نړیوالې ټولنې پالیسی ده او که څنګه، یعنې مونږ یې ګورو، مونږ د عام خلک دې ته متوجه دي، هغه ګوري چې بهرني راځي زمونږ په سرحدي ولسوالیو کې ځای په ځای کېږي، حکومت خبر وي، امنیت خبر وي، استخبارات خبر وي، اما د مرکزي حکومت د خانه یا اطلاعاتي قواوو د خانه هلته څه اقدام نه کېږي. تیر دغه په تیرو کې ډېر کارونه کېدل، اما اوس یو څه ضعیفوالی راغلی ده چې د ضعیفوالی یو څه علتونه چې د ما ته ذکر کړم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. څمکنی قدرمنو اورېدونکو، په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو یو استازی دی. سمون صاحب، تاسو اوس څه وایست څمکنی صاحب د څرګندونو په باره کې؟ تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ، وروسته به اورېدونکو ته نوبت ورکړو. هیله لرو چې د پکتیا اوسېدونکو په ځانګړي ډول ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. مهرباني سمون صاحب.
مننه څاروان صاحب. د پکتیا شملورو قومونو د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپل ځانګړنه درلودلې ده. دوی اوس هم عزتمند دي. په افغانستان کې د پکتیا نوم خالص پکتیا نه یادېږي، بلکې یو ډېر دروند نوم ورته کارول کېږي، د لویې پکتیا شملور مشران. هم دوی دي چې د پکتیا په امنیت کې تر دې مهاله له دولت سره اوږه ورکړې ده، او دوی دي چې اوږه په اوږه له خپل دولت سره همکار دي. کومه انګیرنه یا کومې ستونزې چې دوی ویلې له مرکزي حکومت سره، فکر کوم دا د افغانستان په کچه دي. او په افغانستان کې اکثره قومونه چې یا ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه چې هغه امتیازات ترلاسه کوي، دا یو تاریخ حقیقت ده، شاید پکتیا نوی ترلاسه کړي. موږ د پکتیا ولایتي اداره د پکتیا له قومونو سره په دې برخه کې کاملا همغږي ده. دغه د پکتیا ته د برېښنا د لیک پروژه کې د پکتیا ولایتي ادارې، د پکتیا د ولس استازو او همدارنګه د پکتیا قومي مشرانو له انتها زیاتې هلې ځلې کړي دي، خو تر دې مهاله موږ کامیاب شوي نه یو. وعدې په وعدې، وعده په وعده، چې حتی د دې پروژې پیسې منظور شوې وې د آسیایي بانک لخوا نه، دا دوه پروژې وې چې یو د مچلغو د بند پروژه وه او بله هم د برېښنا د لیک پروژه. ډېر د خوشحالۍ خبره دا ده چې سږ کال په تېرو درې کلونو کې د مچلغو د بند په برخه کې ستونزې وې، خو سږ کال د مچلغو بند باندې کار الحمدلله ډېر ښه روان دی. په دې برخه کې مونږ بریالي شوي یو، خو د برېښنا د لیک په برخه کې څه نا څه ستونزې شته. خو سرحد کې چې دوی ویلې د کنټرول او بررسي خبره، هلته سرحدي ځواکونه په سرحد کې پراته دي، همدارنګه زمونږ سرحدي پولیس او زمونږ ملي پولیس هلته شته. یو خبره دا ده چې هلته نړیوال ځواکونه وو او نړیوال ځواکونه وتلي دي، خو دا هم باید هیر نه کړو چې د نړیوال ځواکونو په وتلو سره په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې د امنیت په برخه کې بهبود راغلی.
بله، په یوه ولسوالۍ کې بهبود راغلی، په نورو کې وضعیت خراب شوی دی. ستاسو منظور دا دی؟
یعنی منظور هغه ولسوالی کې چې مخکې بهرني ځای پر ځای وو، د مثال په توګه مې وویل ډنډ پټان، هلته به هره ورځ د مقبلو په دره کې یعنی لسګونه رینجر به نه شوې تللی، ولې اوس یوه رینجر په خالي توګه یو مجرم یو څوک چې جنایي کیس ولري ورتللی شي، هغه سړی له کلي نه راوستلی شي. دا د امنیت په برخه کې یو مثبت بدلون دی. یوازنۍ ستونزه چې موږ هغه تاییدوو او هغه افغانستان شموله ستونزه ده. زه فکر نه کوم چې د افغانستان تاسو به اورېدلي تقریبا دوه هفتې مخکې یو ملي تجار همدغه مقناطیسي بم د سینوای پامیر مخکې د هغه موټر اور واخیست، انفجار وشو. په لومړي سر کې اعلان شو چې انتحاري برید ده، ولې وروسته معلومه شو چې دا مقناطیسي بم دی. نو پکتیا خو هڅې سرحدي سیمه ده، بهرنۍ سیمه ده. پکتیا کې مختلف کړۍ او لاسونه بهرني استخبارات ممکن دومره کولی شي چې دوی د سړک د غاړې بمونه، همدارنګه ریموټ کنټرول بمونه او مقناطیسي بمونه استفاده کوي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه په دغه برخه کې چې د چک او بررسۍ یا د مینپالې ټیمونه کېدای شي ستونزې ولري، مکمل اسباب یعنی دوی سنبال نه دي په دغه توکو باندې. دغه دغه د امنیتي برخه کې سړک د غاړې مینونه او مقناطیسي بمونه ستونزه شته. ټولیز شکل باندې قومونه او د پکتیا پخواني مجاهدین همدارنګه امنیتي ځواکونه دوی په خپلو منځو کې کاملا سره همغږي دي او خپل رهبري نه دوی خوشاله دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ. که پوښتنه لري، خصوصا د پکتیا په ارتباط زموږ له مېلمنو څخه پوښتنه لري، نو دا شیبه موږ ته په دې ټلیفون شپېرو ټلیفون وکړئ. 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0909-203-1540 اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نیاز احمد اریو ته مده پکتیا ور د احمد خیر ورسوالی.
مهرباني کوي اریو سر.
قربانو مهمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
کور دی ودان.
د پکتیا ور د احمد خیر ورسوالی د سړک په اړه مې پښتنه کوله چې د احمد اکیږي چې د سړک یو څه غشه ونه د دې کارونه شي دي. خو دې په خوانی کار تر اوسه پورې پاتې دی.
صحیح. ډېره مننه چې ټلیفون دی
وکړل. محلي پولیس نه دی. محلي پولیس تشکیل زیات او وظیفو ته ډېر کم خلک حاضریږي. مثلا کوم مثال ته تاسو په یو کې کې پیښ نه پرې نه، خو د وظیفې په مرحله کې ځنه پر هم شتون نه لري او د عملیات پر سره د دوی ډېر بر اغیز کوي.
بله صاحب، مننه. سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړ، نظر مو څرګند کوو، پوښتنه مو وکړه. بل اوریدونکو خلرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر سمون صاحب، که تاسو دوی ته لنډ ځواب ورکړئ.
مننه. د نیاز محمد اریو برور ته باید وایم چې د احمد خیل سرک هغه کوم ځانګړی سرک نه، هغه همدغه سرک ده چې له مرکز ګردیز نه نه ولسوالۍ په پرسته دندې پټان ولسوالۍ پورې د دوی دا سرک احمد خیل ولسوالۍ په خپل غرنۍ ولسوالۍ ده. دلته سکل تاسو برسنوي کې اوریدلي چې څنګه سیلابونه راغلل او پکتیا کې هم دا سیلابونه لاندې باندې شول. د دوی سړک څنګه څه تخریب شوی ده. د فواید امیر ریاست د پکتیا په دې برخه کې خپل کارونه ګړندې کړي، د خپل اقرار وکړ چې بدنه د سړک جوړه شوې ده، اسناد دیوال جوړ شوی دي. هغه کوم سړک کومه برخه چې سیلاب خراب کړي دي، هغه به هم ډېر زر تر زر او تحقیر شي. یعنی کار پر روان دی، داسې نه ده چې لپام ایستل شوی وي. بل خبره چې دوی د سیمه ییز پولیسو وکړه، سیمایز پولیس ځانګړی قانون لري او قانون داسې ده چې خپل قومي مشان او د رسمي مشان دوی معرفي کوي او دوی نه تضمین په مقابل کې دوی په خپل سیمه کې د امنیت دنده په غاړه لري. مطلب په خپل کلی کې کدا ستونزوي ځانګړی کوم تر اوسه په لمنګه داسې ډیل کنه لرو او کله شي د پښتنه وکم برچی وکړو او دوی سره به قانوني چلند وشي.
بله سلامت وسې. بیا هم اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبری وکي. رادیو لطفا ټیټه کوي، د ټلیفون لاري خبری وکي.
بلې محترم، اسما سلطان سرزه یم، قاری صاحب پښتون. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته
کور
دی ودان. د موقع څخه استفاده کوم، خدای دې چې رخصتي په خیر تیر کړي.
سلامات اوسې، کور دی ودان. مهرباني وکي.
بله محترم سروان صاحب تاسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. ما ستاسو مېلمنو څخه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دغه ده چې د پکتیا خلک به کله د برېښنا د بارې څه مستفید شي، کله به برېښنا ورسېږي؟ او دوهمه پوښتنه په باره کښې د ځنګلاتو ده.
بله،
د پکتیا خلک وایي دغه پکتیا موږ د رسنیو څه اورو چې د پکتیا ځنګلونه غیر قانوني توګه وهل کېږي او دولت یې مخنیوی نه کوي. آیا دا د دوی سالنکاري نه ده؟ ولې مخنیوی نه کوي؟ چونچې دا ځنګلونه خو پر چاپچاپېریال باندې ډېره اغېزه شیندي او په محیط په اثه کښې ډېره کامیابي ده.
بله صاحب،
درېیمه پوښتنه په باره کښې د نجونو د تعلیم ده. پکتیا په مرکز کښې نه در شی، په ولسوالیو کښې، په کلیوالو کښې د نجونو د تعلیم سطح په څو کښې ده او کچه څنګه ده؟ په دغه عرصه کښې دوی څه خدمت کړی دی؟ بس دغه مې پوښتنې ده، دا دي چې جواب یې را کړې ستاسو مېلمه.
بله، سلامت اوسئ، ډېره مننه. څمکنی صاحب، دا به د حکومت لپاره فکر نه کوي چې ډېره مشکله وي چې هم دې مکتبونه وساتي، هم دې سړکونه وساتي، هم دې خلکو دولتي ادارې وساتي، امنیتي ځواکونه مې منظور دي، او هم دې ځنګلونه وساتي؟ څه فکر کوي، آیا په پکتیا کې واقعا هم ځنګلونه وهل کېږي لکه څنګه چې په کونړ او نورستان کښې وهل کېږي، او که نه په پکتیا کې خلک د ځنګلونو ساتنه پخپله کوي؟
د حکومت د پاره لکه دغه درې کټګوري چې برېښنا ده او ځنګلات دي، سړکونه دي، تعلیم ده، د دې ساتل د حکومت د پاره دا کومه ګرانه خبره نه ده. که په واقعیت کښې حکومت په صداقت سره د خلکو د پاره کار وکړي، دا ساتلی کېږي او خپله خلک هم د حکومت سره همکار وکړي، نو دا ډېره اسانه خبره ده. سمون صاحب،
چې امنیت وي
خبر ولري، زه یوه بېلګه درته وایم. یعنې د مونږ د پکتیا امنیتي ارګانونه د نورو ولایتو د امنیتي ارګانونو په څېر په تجهیزي لحاظ نه دي تجهیز شوي. یعنې زه ښه مثال ورکولی شم چې د پکتیا کښې سرحدي پولیس چې کله جوړ شول، د هر سرحدي پولیس ته د هغوی د تشکیل په اساس تجهیزات ورکړلی شول، لیکن د پټان او د څمکنیو د ولسوالیو د خلکو دپاره چې هغه اویا اویا دانې پیکا ګانې به یې ورکولې. یعنې اوس د کلاشینکوف جنګ نه ده، دا پیکا ګانې د مونږ د پکتیا پیکا چې دوه واره یې وزارت داخلي احکام ورکړل، دا به ولاړل یا به مزار ته ورکولی کېدل یا بامیان ته ورکولی کېدله. یعنې په ځای دې چې قمندان صاحب د امنی او نورو امنیتي مشرانو د مونږ د دغو نظامي تجهیزاتو پوښتنه کړې وای، مونږ وکیلان به دروازه په دروازه ګرځو چې مونږ ته پیکاوې راتللی شي. نو دا چې د محلي پولیس او نور امنیتي ارګانونه په تجهیزي لحاظ تجهیز شوي نه وي اوسې، نو د دښمن سره مقابله کول او د هغوی مخه نیول دا به یو څه سخته اوسې. خو بیا هم زه د تاسو سوال پیسې وخت مشخص نه را باید ووایم چې د پکتیا ځنګلونه چې په هغې کښې د منډایر ځنګل چې هغه د زیاریو په ولسوالۍ پورې مربوط و، چې د افغانستان د غټو ځنګلونو یو ځنګل و، دا په ډېر بېرحمه شکل سره اوس هم وویلی شو. د جانخیل او د څمکنیو ځنګلونه وویلی شول. که څه هم د پکتیا اکثریت ځنګلونه د جهاد په اوایلو کښې د مونږ د دوستانو په نوم، هغه څوک چې زمونږ د دوستۍ لاس را کړی وو، هغو د سکرو د پاره استعمالول. یعنې ډېر په بېرحمۍ ویلي دي د پکتیا په ځنګلو کښې، مخکې هم څه نه وو پاتې، خو په اوسنیو شرایطو کښې بیا هم پکتیا ځنګلونه وویل شول. وزارت زراعت هغسې چې مناسبه وه توجه یې نه ده ورته کړې. د دې په څنګ کښې د تنها د پکتیا خلکو ستونزه د ځنګلاتو ستونزه نه ده، بلکې که مونږ د پایدمې د وزارت کړنو ته په پکتیا کښې متوجه شو، تاسې وګورئ چې په پکتیا کښې غټ غټ سړکونه چې یو د هغو د جمرې نه د ګردېز او د پټان سړک و، چې د پکتیا د خلکو د وړو وړو بچیانو ارمانونه وو چې پکتیا ته به دغسې سړک جوړېږي. الحمدلله دا سړک په تېره دوره کښې جوړ شو، په پنځلسمه دوره د وکیلانو کښې دا سړک یې جوړ کړو. اما متاسفانه چې د هغې کیفیت دومره ټیټ و چې نن چې کله د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ نه د پټانو څو ګردېز سره نو دغسې فکر کوي چې زه په یو خامه سړک روان یم. ډېره پړه زه بیا هم د پکتیا په اداره نه اچوم. د پکتیا په اداره کښې تاسو ته پته ده چې د پکتیا ولایت محترم ولي صاحب جمعه خان هم در چې هغه زمونږ د شمال د پښتنو په مجموع کښې د مجاهدینو یو مشر ولي صاحب ده او د پکتیا خلک هغه ته یو ځانګړی احترام لري. نو زه فکر کوم چې د امنیت د خرابېدو نه چې دا ایمانه یوه خبره پاتې شوې وه چې پکتیا کښې د امنیت چې په تېرو اخرو کښې خرابېږي، د پکتیا امنیت هم د افغانستان د نورو ولایتونو سره سم په یعنې سیاسي تحولات چې کله په افغانستان تېر کړي، پکتیا هم د افغانستان یو جز وي، ممکن علت همدا اوسي چې د والي صاحب جمعه خان همدرد هغه مخالفین چې هغه په مخالفت کښې ورسره وخت کېږي، ممکن په دې امنیت په خرابوالي کښې د هغوی لاسونه هم موجود اوسي، ځکه چې په دې تېرو اخرو کښې پکتیا کښې یو څه امنیتي ستونزې هم پیدا شوي دي او د دې په څنګ کښې قومي مشران وژل هم شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې یو علت یې دغه هم اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. په وروستیو کښې ځینو خلکو د پکتیا د اوسنۍ ادارې په ضد مظاهره وکړه او اعتراض وکړ. د پکتیا یو قومي مشر نور احمد رشتیاوال د ټلیفون لارې را سره دی. دوی د پکتیا ژغورنې د حرکت غړیتوب هم لري چې په دغو مظاهرو کې لاس درلود. رشتیاوال صاحب، تاسو د پکتیا ادارې څخه ولې شکایت لري؟
اول ته تاسو ته منو سلامونه.
سلامات
د موږ شکایت یو موضوع سره تاسو ساخیسته ده. یو موضوع خو دغه د امنیت موضوع ده چې د موږ په ولایت کې ډېر یو ډېر ناهمغږي ده، او د ادارو په منځ کې د چارواکو په منځ کې خپل شخصي اختلافات هم شته او سیاسي اختلافات هم شته، نو دغه د موږ په پکتیا ولایت باندې سخت تاثیر کړی ده. او بل موضوع ده
سمون صاحب، وای دوی په منځ کې هماهنګي شته کوم داسې مشکل چې تاسو ورته اشاره کوي دوی د دې برخلاف خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې اوزاد ته وکتل شي ضرورت دې ته نشته چې مونږ ځان خو خلکو ته